إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العلي العظيم درنو مشرانو علماء کرامو مخورو استاذانو او د جلسې ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو حاضرینو زبل امړی د کندهار جید و علماء کرامو استاذانو مشرانو او ټولو متدینو هیوادوالو ته د اشرفیه مدرسې د مشرتابه او ټولو غړو په نمایندګي د زړه له کومې مننه ووایم. ستاسو څخه د زړه له کومې مننه او قدردانی کوو چې جید و علماء کرامو د خپلو ټولو مصروفیاتو سره سره په دې جلسه کې ګډون وکړي او ټول متدین ورونه ستایو چې د خپلو مصروفیتونو سره بیا هم په دې جلسه کې ګډون وکړي او د دې جلسې د فیوضاتو څخه ځان برخمن کړي. الله عز وجل دې تاسو ته د بسنې په کچه اجرونه درکړي او اجرکم علی الله. درنو حاضرینو شکاره خبره ده چې داسې غونډې او داسې جلسې د دې لپاره کیږي چې علماو کرامو فارغینو ته او د قرأت د څانګې فارغینو ته د حفظ د څانګې فارغینو ته د ستاري فضیلت ور پر سر کړل سي، هغه د ستاري فضیلت چې زموږ د اسلافو څخه د یو مثبتې عنانې او د یو مثبتې تګلارې په توګه موږ ته رافاته ده. او دا هم ښکاره خبره ده چې په داسې جلسه کې علما کرام اکثره وخت خپلو فارغو شاګردانو ته داسې ویناوې کوي چې د دوی په ژوندانه کې دوی ته ګټمنې تمامې سي، ځکه د داسې نوو فارغینو سره تجربې کمې وي، طبعا د استادانو په پرتله ورسره معلوماتونه کم وي، نو استادان هغه لارښوونې ورته کوي چې دوی ته د ژوندانه په هر ډګر کې ګټمنې تمامې سي، او استادان کوشش کوي چې داسې ویناوې ترسره کړي تر څو عام خلک د ژوندانه په هر اړخ کې د دغه ویناوو څخه مستفید سي. دا چې مخکې علماو کرامو ګټورې ویناوې وکړې، هر اړخیزې ویناوې یې وکړې، د علم د فضیلت اړونده، د مدارسو د فضیلت اړونده، د بشریت په تاریخ کې چې کم ظلمت او رڼاوي راغلي دي، او د بشریت په تاریخ کې چې هر وخت حق او بریا او پرمختګ د حق پالو په برخه سوی دي، په دې اړونده یې بیان وکړي او ټولو ګډونوالو ته دا ثابته کړه چې هر څوک چې د حق پلوي کوي د حق پر لاره ځي، لکه د بشریت په تاریخ کې چې سپېڅلي انسانان تیر سوي دي دوی به هم پر هغه تګلاره باندې ځي او دغسې به یې بریا په برخه وي. خو زما په ذهن کې فقط یوه ډېره جزئي خبره سته، هیله کوم چې دغه زما جزئي خبره الله عز وجل ستاسو ټولو ګډونوالو که فارغین دي او که نور ګډونوال دي د هغو د استفادې وړ وګرځي شي. خو فارغینو ته دا وایم چې خذو ما صفا ودعو ما کدر. قدرمنو حضارو، ښکاره خبره ده چې د انسان بلکې د هر شي یو ظاهر دی یو باطن دی، او دا هم ښکاره خبره ده چې په باطن کې د یو چا جوهر پروت وي، کمال پروت وي، هغه بهتر دی تر هغه ظاهري ښکلا او شایست. د مثال په ډول باندې که چیرې یو الماس راواخلو یا یو قیمتي غمی راواخلو، هغه که ظاهرا او په ښکاره ډول باندې په ډول ډول چټلوی باندې ملوث خو د دې جوهر قیمت او ارزش لمنځ نه ځي او شایقین هیڅ کله تر دغه قیمتي جوهر نه تیریږي بلکې هر وخت یې راپورته کوي او کچیری یو شی په باطن کې بد وي خراب وي هغه که ظاهرا هر څومره شش کلا ولري زینت ولري مګر بیا هم د خلکو په کار نه دی نو په دې لحاظ باندې هر فارغ العلم هر مسلمان ورور ته په کار ده چې په خپل ځان کې ذاتي جوهر راولي ذاتي جوهر چې دی په یو چا په وجود کې راغلی هغه کس په دنیا کې هم د بریاو سره وي او په آخرت کې به هم بریاوي وي کم مشایخ علما کرام چې پخوا تیر سوي دي چې د هغو بې شمېره کتابونه موږ ته راپاتې دي او د هغو د لیکونو څخه موږ برخمن سوي یو او په یو ذاتو برکات یې تر اوسه پورې زموږ سره سته تر ټولو ستر لامل یې دا شی دی چې د هغو خلکو په وجود او په باطن کې ذاتي جوهر موجود و ظاهري ښکلا او زینت یې نه و ځکه په دنیا کې ډېر بې شمېره باچهان تیر سوي دي چې ظاهري ښکلا او زینت به یې درلودې جاه و جلالت به یې درلودې دبدبه به یې درلوده اما کله چې د حکومت اړه ختم سوی دی لمنځه تللی دی بیا نو ډېره لویه خبره به دا وي چې د تاریخ په یو کتاب کې به د ده نوم ثبت پاته سوی وي او نوره ګټه یې چاته نه ده رسېدلې کوم علما کرام چې هغوی په مسکنتو کې ژوند کړی دی هغو په دربدري او د اقتصادي مشکلاتو سره ژوند کړی دی په خاورو په ګوښو کنډوالو کې یې ژوند کړی دی مګر چې په زړه کې یې ذاتي جوهر درلودې برکات یې دومره زیات دی چې تر اوسه پورې موږ برکات محسوسو نو هر مسلمان وو هر فارغ العلم که چیرې په ځان کې ذاتي جوهر راولي ذاتي جوهر دای د بریا تر کرښو رسوي د ذاتي جوهر په اړه باندې جنو مخور او علما او کرام لیکلي دي چې ذاتي جوهر په هغه چا کې راتللی سي هر مسلمان ورور دا کار کولای سي هغه که عالم وي که طالب وي که یو عام سړی وي که بزګر وي او که پوه وي که ناپوه وي هغه کس کولای سي چې د دغه دوو لارو څخه په خپل ځان کې ذاتي جوهر راولي ذاتي جوهر کچیر یو څوک په ځان کې راوستل غواړي او ځان یو کامیاب انسان اوسېدل غواړي ځان په دنیا او په آخرت کې کامیاب کول غواړي نو د ذاتي جوهر لپاره دې دوه شیان په خپل زړه کې راولي بلکې عملي دي یو دا چې په خپل وجود کې اخلاص راولي اخلاص ډېر مهم شی دی هر مسلمان ورو هر عالم هر طالب العلم کچیر په خپل باطن کې اخلاص په عملی ډول باندې په یقیني او رښتین ډول باندې راولي دغه کس کامیاب کېدلی شي ځکه اخلاص هغه شی دی چې د یو انسان په زړه کې د الله ویره پیدا کوي خشیت الهی د انسان په زړه کې پیدا کوي خشیت الهی یا د الله څخه ویره د الله د عذابونو څخه ویره دا یوازې او یوازې د عام سړي لپاره نه ده د ګناګار لپاره نه ده بلکې خشیت الهی دا انبیاءو علیهم السلام په زړه کې تر نورو زیات درلودي اولیاءو تر نورو خلکو زیات درلودي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې الله عز وجل تر ټولو انبیاءو علیهم السلام بهترین پیغمبر ګرځولې دي داغه په زړه کې د الله عز وجل دومره ویره و چې کله به د شپې پر لمانځه باندې ودرېدې دومره به یې وژړل چې پښې به یې وپړسېدلې او د سترګو مبارکو مبارکې اوښکې به یې پر ژیره باندې راتوی سوې پر مځکه به توی سولې دومره ویره د الله عز وجل څخه درلوده یو ورځ بي بي عائشه رضی الله عنها ورته فرمایي ويا رسول الله تا هغه پیغمبر چې الله یقیني جنتی جوړ کړی یا رسول الله تا هغه پیغمبر چې الله عزوجل په دنیا کې پرتا باندې د جنت زیری کړی دی او ته یقیني الله د عذاب څخه ساتل او الله جل جلاله تر ټولو انبیاو بلکې تر ټولو بشریت بهترین انسان جوړ کړی تم د الله د ویری سره دومره ژاړې چې اوښکې دې پر مځکه سېږي او د ډېری ولاړې څخه دې پښې پړسېږي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وای وای دا چې الله عزوجل زما سره دومره احسان کړی دی آیا زه د الله شکر گزار بنده جوړ نسم چې الله زما سره احسان کړی دی، زما سره نیکی کړی ده، نو زه ناشکرې اختیار کوم. دا زما د الله شکر دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې په ټولو صحابه و مبارکانو کې د ده لوړ مقام او منزلت و، د ده مبارک په زړه کې د الله ویره دومره زیاته وه چې یوه ټوله شپه به یې په قیامه باندې الله ته تیرول په لمانځه کې، او دومره ویره د الله څخه په زړه کې وه چې یوه ورځ یو باغ ته رالی او ویل ای چې کاشکې زه واښه وای دې یو حیوان خوړلی وای، او زما سره حساب و کتاب نه کېدلی، د الله عذابونه ماته متوجه نه وای. محترم ګډونوالو، د مهربانۍ له مخې لږ مخته راوڅکېږئ، شاته ستاسو ورونه ولاړ دي په ډېر تکلیف باندې، هیله کوم چې لږ رامخته سئ چې یو ورور زیات ځای سي او هغه شاته ولاړ ملګري د زحمت او د تکلیف څخه خلاص. درنو حاضرینو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه صحابي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په اړه فرمایي، وای ابوبکر جنتی دی، د عشره و مبشره و څخه دی، د هغه انسانانو څخه دی چې پر هغو باندې په دې دنیا کې د جنت زیری سوی دی. ابوبکر رضی الله عنه په زړه کې د الله عز وجل دومره ویره درلوده چې ورځ ای یو حیوان ولیدی او ای ویل کاشکې زه دا حیوان وای، اخر به خاوري سوی وای، د دوزخ د عذابونو څخه به خلاص وای. دومره ویره د الله په زړه کې درلوده. مطلب دا چې اخلاص د یو چا په زړه کې د الله ویره خشیت الهی پیدا کوي، او خشیت الهی تر ټولو زیات د هغه انسانانو په زړه کې دی چې الله ته ډیر نږدې دی. نو ای مسلمان وروره، که ته هم په خپل زړه کې اخلاص پیدا کړې، ستا په زړه کې به هم خشیت الهی پیدا کیږي. ځکه صحابه مبارکان و چې د الله عز وجل سره اخلاص درلودی، الله یې په زړه کې خپله ویره اچولې وه، او د دوی په زړه کې خشیت الهی پیدا سوی و. حضرت عمر رضی الله عنه د لوړو صحابو څخه دی، د هغه کسانو څخه دی چې په دنیا کې د جنت زیری باندې سوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ای په اړه فرمایي، وای ابوبکر جنتی دی، عمر رضی الله عنه جنتی دی. هغه د الله دومره ویره په زړه کې درلوده چې کله دی یو ظالم په غشي باندې ووهه، په نیزه یې ووهه، وینې یې تویدلې، د بېهوشۍ په حال کې و. یو ګړی به پرست کېدی، بل ګړی به بېهوشه کېدی. کله چې د ځان کندن حالت و، د ده روح قبض کېدی، په دغه حالت کې د ده زوی عبدالله بن عمر رضی الله عنه د ده سر پر خپل زنګانه باندې ایښی و. ده و خپل زوی ته ویل چې ای زوی، زما سر د زنګانه څخه لیرې که، ما پرېږده چې پر دا خاورو باندې ولویږم، او دا زما ژره او سر په خاورو باندې سپېره سي، او دا زما بدن په وینو لړلی په خاورو باندې ملوث سي، د الله به یو څه رحم پر ما باندې راسي، الله به را باندې ورحمېږي، الله به مې د عذابونو څخه وساتي. دومره ویره د الله په زړه کې وه. دا هغه انسان دی چې په دنیا کې د جنت زیری باندې سوی دی، او یقیني جنتی دی. نو زما او ستا لپاره به څومره د خشیت الهي مهمې وي، بلکې د هر مؤمن مسلمان لپاره خشیت الهي او د الله څخه کامله ویره په زړه کې اچول دا ډېره مهمه خبره ده. او همدا ډول دغه اخلاص چې د یو چا په زړه کې وي، هغه یو انسان د ریا څخه خلاصي. ځکه هلته د ده او د الله تر مابینځ معامله خالصه وي، په مابینځ کې د نفس مداخله نه وي، په مابینځ کې د حیثیت موضوع نه وي، په مابینځ کې د عزت موضوع نه وي، په مابینځ کې هغه د ده طبیعي غوښتنې چې په ټولنه کې زه غټ معرفي سم، او په ټولنه کې خلک ما ته نیکنام د نیکنامۍ په سترګه وګوري، په ټولنه کې خلک ما غټ او د لوړ مقام او منزلت په توګه معرفي کړي، داسې فکر بیا نه پیدا کیږي چې د یو الله سره معامله خالصه وي. او ریا هغه بد عمل دی. علما او کرامو ته معلومه ده، ډېر حدیث په اړوند راغلی دی، آیاتونو کرامو کې یادونه سوې ده چې ریا د انسان هر څه کړنې له منځه وړي. لکه یوه لوی برخې ته چې د خاشو او د بوټو څخه جوړې وي، د ولګیت خاشه ورته ووایه، انسان چې په ژوندانه کې هر څومره ستړیا او زحمتونه ګاللي وي ګاللي وي تکلیفونه یې پر ځان تېر کړي وي، خو که چیرې ریا په زړه کې موجوده وه هغه به ټوله له منځه ځي. ځکه یو حادث کې راځي، وایي په ورځ د قیامت به یو عالم راس او عرض به وکړي چې زه هغه څوک وم چې په دنیا کې ما قرآن زده کړی و، ویلې مې و، نور ته مې تلاوت کړی و، د الله په دین کې مې د علم په اړخ کې ډېر کارونه کړي و، کوششونه مې کړي و، خلک مې دین ته رابللي و، د قرآن د فیوضاتو څخه مې برخمن کړي و. ده ته به وویل چې ته درواغ وایه، تا د دې دپاره علم کړی و، علم کې د نور نور ته د دې لپاره رسولی و چې خلک ماته ښه عالم ووایي، خلک ماته ښه قاري ووایي، خلک ماته د عزت په سترګه باندې وګوري. د دې لپاره دې دا علم کړی و، او تا د الله دپاره نه و کړی، بیا به دوزخ ته کش کړل سي. همدا ډول به بیا یو سخي راویستل سي، هغه به عرض وکړي چې ما د دین هیڅ یوه لاره نه ده پرېښې، مګر په هغه کې مې پیسې مصرف کړي دي. ده ته به بیا وویل سي چې ته درواغ وایه، تا د دې لپاره پیسې مصرف کړي وې چې تا ته خلک سخي انسان ووایي، تا ته خلق بهادر انسان ووایي، تا ته خلق یو باهمت انسان ووایي، د دې لپاره دې پیسې مصرف کړي وې. حقیقت داسې نه دی، بیا به دا کس هم په دوزخ کې وغورځول سي. همدا ډول بیا یو مجاهد راویستل سي، د هغه سر به هم دغسې محاسبه وسي. نو دا یو عالم چې ژوند یې ټوله په دین کې مصرف کړی وي، اخلاص نه وي، د الله سره معامله سپاکه نه وي، نو د ده اخیر انجام به دوزخ. نو دغه اخلاص دی چې په انسان کې ذاتی جوهر پیدا کوي او د دغه ناخوالو څخه یې ساتي. دا نه تنها چې د علماو لپاره، بلکې د هر کس لپاره دا ضروری ده چې اخلاص په زړه کې پیدا کړي. او اخلاص چې یو څوک په زړه کې ولري، اخلاص د انسان په زړه کې تقوا پیدا کوي، پرهیزګاري د انسان په زړه کې پیدا کوي. ځکه چې کله د الله سره معامله خالصه او پاکه وي، تر مابینځ د دنیا مادي ګټې په نظر کې نه وي، او په منځ کې د دنیا عیش و عشرت زیب و ښکلا دا منظور نه وي، هدف نه وي، یوازې او یوازې د الله رضایت مقصود وي، حتما په داسې زړه کې تقوا پیدا کیږي. که څوک په زړه کې اخلاص ولري، د دغه کس په زړه کې به حتما اخلاص پیدا وي. دغه اخلاص چې پیدا سو، نو په زړه کې به یې تقوا موجوده وي. د دې دپاره ښه مثالونه د صحابه و کرامو ژوند دي. صحابه و کرامو چې څومره تقوا کول، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله امیر المؤمنین و، د خلافت دوره یې پای ته ورسېدل، وفات کېدی، د ده سره هیڅ مال موجود نه و، ځکه د دومرې مال د ځانه سره نه ساتي، او دومرې مال د بیت المال څخه نه اخیستی چې د ده د کور تر قوت او د ده د کور تر گزران دی بالا بوت، هیڅ یې په کور کې نه و. بیا هم احتیاطاً ادا فیصله وکړه چې کله زه وفات سم، تاسو عمر ته ورسی، او دا ورته وویل چې د ابوبکر یو باغ پاته دی، دا بیت المال ته وقف کړي د احتیاط له وجې څخه، داسې نه چې د بیت المال یو څه پیسې زما پر ذمه باندې پاتې وي. ځکه هغو خلکو اخلاص درلودی، دومرې تقوا یې هم درلودل. حضرت طلحه رضی الله عنه یو صحابي دی، د یو مبارک وخت په خپل باغ کې چې ډېر بهترین باغ یې و، د خورما و باغ یې و، په دې باغ کې پر لمانځه باندې ولاړ و، ناببره یې سترګې د خورما و پر یو واشکي باندې ولګېدې. نو کله چې هغه واشکي ته وکتل، په زړه کې شیطان دا ور واچول چې ماشاءالله شش کال باغ ډېره ښه میوه کړې ده، او شش کال به ډېر حاصل ځینې واخلې او ډېرې پیسې به وګټې. کله چې د لمونځ خلاص کې، یو دم یې خپل ځان ته متوجه سو، او دا یې وویل چې ته په لمانځه کې چې د الله حضور ته ولاړې، او ستا په زړه کې د باغ او د پیسو ګټلو مادیت فکر کوې، نو دا هغه باغ دی چې ستا او د الله تر مابینځ اخلاص له منځه وړي، ستا او د الله تر مابینځ فاصل جوړیږي، نور نو دا باغ زما په کار نه دی. د حضرت عثمان رضی الله عنه خلافت، حضرت عثمان رضی الله عنه ته راغلی، هغه ته یې وویل چې دا باغ ما بیت المال ته وقف کړی دی، زه په کار نه لرم، داسې مال مې نه دی په کار، داسې دنیا او پیسې مې نه دي په کار چې په لمانځه کې هم زه ځینې فارغه نه یم، په لمانځه کې هم د الله د لوی دربار څخه زما توجه اړوي. دا صحابه چې دا کار کاوه، ځکه د دوی سره اخلاص موجود و، د الله سره معامله خالصه وه. نو ای مسلمان وروره، که چیرې ته د الله سره معامله خالصه کې د دنیا مادي ګټ ټول جنو باسه ته به هم داسې لوړ مقام ولرې. اوس نو بیا دا خبره تاسو په خپل زړونو باندې موږ او تاسو ما بر خود به داسې خلک وي چې په زړونو کې به کامله پاکي وي، مګر زیات خلک عام خلک چې زموږ د ورونو لیدل کېږي هغه په لمانځه کې د دنیا فکرونه وي، بلکې لمونځ بیخي قضا کوي د دې لپاره چې د دوکانداري موضوع یې ده، د تجارت موضوع یې ده، د ګراک موضوع یې ده، او د ورځې ستړیا د پیسو ګټلو لپاره ګالي سهار لمونځ قضا کوي، سهار جومات پرېږدي، ماښام د ستړیا په وجه باندې جومات ته نه ځي. افسوس دی پر داسې حالت باندې. نو ذاتي جوهر چې څوک په ځان کې راوستل غواړي، اوله ماده ادا ده چې اخلاص به په خپل زړه کې لري. د اخلاص دغه ګټې وي، ځینې ګټې ادا وي، دې ته ورته نورې ډېرې ګټې هم لري. او دوهم شی چې د جوهري ذاتي یا ذاتي جوهر د پاره چې دی هغه ایثار دی، قرباني ایثار. و دې ته وایي چې یو مؤمن مسلمان د بل مؤمن مسلمان اړتیا تر خپلې اړتیا مخکې کې، دې ته ایثار وایي. کله چې ستا ته یو مشکل پیش شي، ستا یو ورور مسلمان ته مشکل پیش شي، ته راولاړ سي اول د ورور مسلمان مشکل حل کړي او بیا خپل مشکل حل کړي، دې ته ایثار وایي. ایثار په صحابو کې موجود و. یو انصاري صحابي رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله ډېر وږی یم، هیڅ د خوراک نه لرم، نور د لوږې طاقت نه لرم، د بدن واک مې د لاسه ورکړی دی، یا رسول الله زما د خوراک لپاره یو څه را پیدا کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا کورونو ته خلک ولیږل او ورته ویې ویل چې په تاسو کې که څوک موجود وي چې دغه صحابي ته یو شی راوړي، یو څه د خوراک ولري، او چې دی د خپل د لوږې دفاع په وکړي. هیڅ داسې شی پیدا نه سو چې د دا صحابي د لوږې دفاع په وس. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ وکړي، ولی اصحابو په تاسو کې یو څوک شته چې دا صحابي میلمه کړي؟ یو بل انصاري صحابي ولاړ او ویې ویل چې یا رسول الله دا صحابي زه میلمه کوم. نو ماښام سوی چې لا نه و هغه صحابي ولاړې کور، خپلې بیبي ته یې وویل چې ای ښځې، نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلمه زما کور ته راځي، او په خدمت کې به هیڅ نیمګړتیا نه کوي، او په خدمت کې به هیڅ خپل توان نه سپموي، بلکې هر څه چې په کور کې موجود دی هغه ټوله راواخله، هیڅ شی مه پټوه. ښځه په جواب کې ورته وایي په الله قسم کوم چې په کور کې هیڅ د خوراک شی نشته، یوازې او یوازې یو څه شیدې او یو څه د خوراک شی مې ماشومانو ته ساتلی دی چې هغه د لوږې طاقت نه لري. صحابي ورته وایي خیر دی، ته ماشومانو ته تسلیت ورکه، ماشومان وختي بیده که، په یو بهانه بیده که، کله چې څه د خوراک شی دی هغه راواخله، دا میلمه ته به یې کښیږدو، کله چې د خوراک شروع کړي ته د څراغ د سمولو په بهانه باندې څراغ مړ کړه، موږ به وږې ورته کښینو، دغه شیان چې دي دا به دی وخوري، نو دی به موږ نه وینې چې دی خوراک نه کوي. نو کله چې ماښام هغه صحابي رالی، هغه وږې صحابي، هغه بل انصاري صحابي، هغه کوربه هم داسې کړنه وکړل، بیبی یې هم داسې کړنه وکړل، هغه څراغ یې مړ کړي، هغه لوږې صحابي خوراک وکړي، دی خپل اولادونه وږې بیده کړل، ځانونه یې وږې پرېښول، خو خوراک یوازې او یوازې دغه وږې صحابي ته چې رسول الله ورمیلمه کړی وو دې ته یې ورکړي. سار الله عز وجل آیات کریمه نازل او ویې فرمایل ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دا صحابه یا په دې صحابه وو کې داسې کسان موجود دي چې دوی د نورو اړتیاوې، د نورو مسلمانانو ضرورتونه د خپل ځان تر ضرورتونو مخکې کوي. ولو کان بهم خصاصه، که څه هم پر دوی باندې کامله لوږه وي، بچان یې وږې وي، د یو مېرمن وږه وي، مګر بیا هم دوی د نورو ورونو مسلمانانو لوږه مخکې کوي او هغه وروسته کوي. نو که چیرې هر مسلمان ورور، بلکې هر فارغ العلم په خپل ځان کې ایثار راولي، ایثار په څو معناوو باندې راځي، نه تنها چې یوازې په مادي شیانو کې راځي. که چیرې یو عالم، بلکې هر انسان دا فکر وکړي چې زما عزت تر دا سړی لوړ دی، کاشکې دا سړی ما ته عزت راکړي، دا ایثار نه سو. بلکې هر مسلمان الله ته معزز دی، هیچ چا ته معلومه نه ده چې د چا مقام و منزلت د الله په وړاندې زیات دی. په دنیا کې چې د کومو انسانانو عزت دی دا حقیقي عزت نه دی بلکې حقیقي عزت هغه دی چې د الله سره علم سره نو که چیرې ته هر انسان خپل عزت تر نورو زیات وګڼي دا په دې معنا دی چې د الله عز وجل چې کوم عزت دی یا خدای په هغه خبر دی او یا دا چې هغه ته عقیده نسته او یا دا چې دغه کس ایثار ونه کړي بلکې د بل مسلمان حق اعترشا کړي د بل مسلمان عزت اعترشا کړي خپل عزت ارامخ کړي همدا ډول د دنیا په ګټو کې که چیرې یوه ګټه مسلمان رور ته رسېږي ته هغه منه کوې ځان ته یې رسوې دا هم ایثار نه دی صحابه و ایثار کوه د ذاتي جوهر لپاره که یو څوک په ځان کې راوستل غواړي دوهم مهم شی ایثار دی چې ایثار به د یو چا سره موجود وي نو دغه دوه اصلونه چې د ذاتي جوهر لپاره دي دا که هر مسلمان په خپل وجود کې راولي خواه هغه عالم وي طالب وي بزګر وي دکاندار وي پوه وي ناپوه وي هر انسان چې وي چې چا په خپل ځان کې ذاتي جوهر پیدا کړي نو هغه کس داسې مثال لري لکه یو قیمتي غمی چې هغه په هر ډول چټلتیاو باندې ملوث سي بیا یې هم خلک نه غورځي رایې اخلي خپل ضرورتونه په پوره کوي هغه یو غمی که هر چیرې پروت وي که په خاورو وي که سپیره وي که رنګ شوي وي که بد وي دی را اخلي پاکي یې بیا هم خپلې استفادې وړ یې ګرځي او داسې یو شی چې هغه ظاهري ښکلا ولري او په باطن کې بد وي هغه که هر څومره شایست ولري خلک یې نه کوي وایي دا صرف د دې دا ظاهري شایست دی نور شی نشته نو که چیرې یو انسان په ژوند کې ګزاره کول غواړي د انسان طبیعت دا دی دا یو خصوصي طبعا یو ماده ده چې د انسان په وجود کې الله پیدا کړې ده چې هر انسان د ګټې شوکې دی هر انسان د عزت شوکې دی نو ګټه عزت کامیابی د دنیا او د آخرت ترقی دا یوازې او یوازې په هغه چا کې راتلی سي چې هغه ذاتي جوهر ولري ذاتي جوهر دا دوه اصله علماوی کرامو فرمایلی دي نو که چیرې دغه دوه اصله چا په ځان کې راوستل د هغه ګټو څخه به برخمن سي مخکې چې تېر سي نو دا هغه مختصره خبره وه چې زما په زړه کې وه نو په پای کې یوازې او یوازې د جامعې اسلامي اشرفیې اړوند یو لنډ معلومات تاسو ته وړاندې کوم جامعه اسلامیه اشرفیه تقریبا ډیر خلک یې د نامه سره اشنا دي جامعه اسلامیه اشرفیه حتما به د ځینو خلکو سره دا فکر وي چې دا څنګه مدرسه ده کومې کړنې ترسره کوي د څه وخته سا یې خپل خدمتونه را پیل کړي دي نو دې اړونده لږ معلومات تاسو ته درکوم ستاسو توجه غواړم جامعه اسلامیه اشرفیه دوه لسیزې وړاندې یعنی شل کاله وړاندې تاسیس سوی دی د تاسیس څخه بیا تر اوس مهاله پورې په سلګونو علمای کرام حافظان او قاریان یې فارغ کړي دي او په څنګ کې د نورو طالب العلمانو لپاره په هره سویه باندې د درسي نظام تطبیق کړی دی حالا جامعه اسلامیه اشرفیه خپل دغه کارونه تر سره کوي چې یو د دارالافتا څنګه لري په دارالافتا کې جید علمای کرام لري هغه مسائل هغه مشکلات چې د مسلمانو ورونو ترمنځ واقع سوي وي دی د شرعي اړخ څخه هغه فیصله کوي او دوم جامعه اسلامیه اشرفیه د دارالحفاظ څنګه لري په دې څنګ کې هغه ماشوم هیوادوال چې هغه د قرآن حفظ کوي هغه په دغه څنګه کې ناظره قرآن سره د تجوید سره د صحیح د حروفو د ادا ورزده کیږي او وروسته یې فارغیږي د حفظ څخه او همدا ډول بله څانګه د معاصر درسي نظام څانګه لري چې د هغه لپاره همدې مدرسې د علماو کرامو د ډیرو مشورو په نتیجه کې یو منرسوي نصاب جوړ کړی دی هغه د سنفونو په ډول باندې دی چې ټوله دینی کتابونه یې سنفواره کړي دي او په دغه سنفو کې یې تطبیق کړي دي او هغه ابتدایي کتابونه یې مخکې کړي دي متوسط بالمتوسط الزا تر اعلی پورې په داسې ترتیب باندې په دغه سنفونو کې ځای کړي دي په داسې سنفونو کې د شاګردانو د ښه نظم و نسق لپاره حاضري سته امتحانونه سته درجه بندي سته او همدا ډول نتایج سته او بله څانګه زموږ د پخوانیو اسلافو مشایخو علمای کرامو پر طریقه چې کم درسي نظام دی پر هغه طریقه باندې روان دي چې تقریبا ډیر خلک ورسره آشنا دي. دا هغه خدمتونه دي چې جامعه اسلامیه اشرفیه په درسي ډګر کې لري. همدا ډول جامعه اسلامیه اشرفیه د دغه کارونو تر څنګ د تالیف او ترجمې څانګه لري. په دا څانګه کې هڅه او کوشش کوي چې خپلو مسلمانو هیوادوالو ته ځینې تالیفات، ژباړې، تصنیفات وړاندې کړي تر څو عام خلک، طالبان، علما، هر څوک ځینې مستفید شي. نو په دې اړخ کې یو شمېر کتابونه هم ټولنې ته وړاندې کړي دي چې نمونه به زه تاسو ته وړاندې کړم. لومړی کتاب د روژې فضائل او احکام، د روژې اړوند کم فضائل چې دي یا احکام چې دي هغه د همدې څانګې د جامعې اسلامي اشرفیه څخه نشر سوی او ټولنې ته وړاندې سوی دي. د مسافر احکام، د سفر اړوند چې کم احکام دي او یا مسافر د سفر په اوږدو کې د شرعي احکام سره مخ کیږي د هغه هر اړخیز بیان. دا دوهم کتاب دی چې جامعې اسلامي اشرفیه خپل مسلمانو هیوادوالو ته وړاندې کړی دی. دریم کتاب افهام الصرف، دا د صرف او اړوند جامع او کامل کتاب دی چې د مفتدی طالب العلمانو لپاره، همدا ډول د استادانو لپاره چې هغه د شرح په توګه باندې استفاده ځنې کولای سي، دریم کتاب دی چې ټولنې ته وړاندې کړی دی. همدا ډول څلورم کتاب تحسین النکاح، چې له نکاح اړوند کتاب دی. او همدا ډول پنځم کتاب د تلاوت لارښود، چې د تجوید اړوند احکام دي. او شپږم کتاب د سپیشلی پیغمبر سپیشلی ژوند، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مختصر او مدلل سیرت دي. څلوېشت احادیث هغه موضوعات باندې چې هغه په ژوندانه کې هر مسلمان ورور ته زیات پکاري، داغه اړوند تفصیل او تشریح ده. د شوزو د پردې شرعي حدود، دا د شوزو د لباس او د شوزو د پردې اړوند مدلل او تفصیلوار احکام دي. تفسیر المنطق چې په خوا کې په اردو ژبه کې او په پښتو اسانه او سلیسه ژبه باندې ژباړل سوی دي. او بل کتاب د کوډو جادوګری او ناروا تعویزونه، چې زموږ په ټولنه کې هغه ناروا اړخ او روا اړخ ادواړه پکې څېړل سوی دي. او بل د جمعې د لمانځه اړوند یو کوچنی رساله ده، د الله جل جلاله ذکرونه او رحمتونه. او دا بیا یو بل رساله ده چې د اردو څخه ژباړل سوې ده. همدا ډول نوموړي مدرسې دوه کار نور کړي. یو کار ادا دي چې د نصاب لپاره ډیر کوشش کړي دي، یو منظم نصاب یې ټولنې ته وړاندې کړی دي، چې په هغه نصاب کې زموږ مدرسه هم داخله ده. زموږ مدرسه هم د ابتدایي کتابو لپاره دي چې په یاد ولري، د ابتدایي طالب العلمانو لپاره دي چې په مدرسه کې هم تطبیق سوی دي او ذاتي مدارس هم تطبیق کړي دي. او هر څوک کولای شي چې د منظم او منرسوي نصاب څخه استفاده وکړي. دوهم کار یې بل دا کړی دي چې د مدرسې د نصاب ځینې کتابونه، بلکې اکثره کتابونه یې چاپ کړي دي. هر څوک کولای شي چې دا د نصاب کتابونه او هغه کتابونه چې ما مخکې نمونه یاد کړل هم د مدرسې څخه ترلاسه کړي او هم په بازار کې ترلاسه کړي. او وروستۍ خبره دا ده چې د جامعې اسلامي اشرفیه اقتصادي لګښتونه یوازې او یوازې د مسلمان ورورو د مرستو، همکاریو، صدقاتو، زکاتونو په مټ باندې چلیږي او دغه اړتیاوې د دغه لارې پوره کیږي. ټول مسلمان ورونه کولای سي چې د دې مدرسې په کامیابه کولو او د دې مدرسې د په ترقی ورکولو کې خپل هر اړخیز همکاري وکړي. نور مو وخت نه ضایع کوم. وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب.